بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي أو مهربان خداي پناما. هر أمت يوستازي راغلي و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوي او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران راډیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید درانه او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1402 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې 9 د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې 2 او د 2022 میلادي کال د جولای 13 نیټه ده. عزیزانو، د خبرونې په دوام کې نن هم د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورئ. ورپسې د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا باندې د ایران او چین د ولسمشرانو د ټینګار په هکله سیاسي تبصرې اورېدل شي. له سیاسي تبصرې وروسته د تاریخ پاڼه لرو. بیا هم د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څېړنې 19 پروګرام یعنی بې نقابه امریکا درته وړاندې کیږي، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې د محرم الحرام د ړومبیو لسو ورځو په مناسبت زموږ د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه اورېدل شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره ملو وبوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 2 بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران په ډیرو سیمو کې د سیلاب په هکله یو پیغام خپور کړی. په همدې لړ کې د قطر امیر هم د ایران ولسمشر ته د تسلیت پیغام را لېږلې دی. پاکستانی عالمان وایي په افغانستان کې به د جنکو ښوونځي ډیر زر پرانستل شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا په پرتمینه توګه د محرم د دستورو په ترسره کولو ټینګار کړی، او په شمالي قدس باندې د صهیونیستي پوځیانو په یرغل کې 14 فلسطینیان نیول شوي دي. اوس هم د خبرونو تفصیل. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د هیواد په ډیرو سیمو کې د سیلاب له پیښې وروسته د یو پیغام په خپرولو سره ټینګار وکړ چې چارواکي دې د سیلاب د زیانونو د سمولو لپاره ضروري تابیاوی وکاروي. د اسلامي انقلاب سرلارخود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې د هیواد په ډیرو سیمو کې د سیلاب د ویرونکو او زیانمنونکو پیښې له امله زموږ ځینې ګران خلک او د سر او مال له تاوانونو سره مخامخ شوي دي. معظم رهبر په خپل پیغام کې همداشان فرمایلي، زه د دې پیښې له ځپل شوو ټولو عزیزانو سره د ژورې غمرازۍ په څرګندولو سره هغوی ته تسلیت وایم، او د هیواد له محترمو مسؤولانو څخه د زیانونو د سمولو لپاره د ضروري تابعیو غوښتنه کوم. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی هم د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی ته په یو پیغام کې د وروستیو ورځو په سیلابونو کې د ایران د یو شمیر خلکو د مړینې تسلیت ویلې ده. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په دغه پیغام کې د تیرو 4 ورځو په سیلابونو کې د وژل شوو کسانو له کورنیو او د ایران له ټول ولس او حکومت سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره د دغې پیښې د زخمیانو لپاره د سلامتۍ آرزو وکړه. د قطر مرستیال خارجه وزیر شیخ عبدالله بن حمد آل ثانی او دغه هیواد وزیر اعظم او د کورنیو چارو وزیر شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی هم د ایران ولسمشر او خلکو ته ورته تعزیتی پیغامونه را لېږلي دي. په ایران کې د راغلو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 16 کسان مړه شوي دي. د ایران او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو هم بیګا د دواړو هیوادونو د دلچسپې وړ موضوعاتو په حق له د ټلیفون پر مټ خبرې کړې دي. د ایران پریس د خبر لمخې حسین امیر عبداللهیان او محمد بن عبدالرحمن آل ثانی په دغو ټلیفوني خبرو کې د سیاسي، اقتصادي او کنسولي برخو په شمول په مختلفو برخو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو پورې اړونده ورستي بدلونونه وڅېړل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په دغو ټلیفوني خبرو کې په قطر کې د فوټبال د نړیوال کپ د سیالیو د مهمې پیښې په لړ کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تیرو خبرو اترو په دې لړ کې د ملګرتیا زمینو ته په پام سره له خپل قطري همرتبه سره بحث او د نظر تبادله وکړه. هغه همدا شان د بندیزونو د ختمېدو مذاکراتو ته اشاره وکړه او پکې یې یوې ښې پیاوړې او پایداره موافقې ته د رسیدو لپاره د ایران د حکومت په هوډ باندې تاکید وکړ. یوې پاکستانی رسنۍ رپورټ ورکړی چې د پاکستان د عالمانو یو پلاوی کابل ته له خپل سفره له راستنېدو وروسته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنکو ښوونځي به ډېر زر پرانستل شي. د فارس خبری آژانس د خبر له مخې د مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستانی علماو یو پلاوی چې له طالب چارواکو سره د کتنې لپاره کابل ته تللی و پرون یې پاکستان ته لستنېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د جینکو د ښوونځي او د دوباره خلاصېدو خبر ورکړی. د دی نیوز په لیکنه د پاکستانی عالمانو پلاوی په کابل کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره له ملاقاته وروسته هیله ښودلې چې په افغانستان کې به د نجونو ښوونځي ډېر زر پرانستل شي. دغه پلاوی هم داشان د پاکستان له طالبانو سره په کتنه کې د یادې غونډې د مثبتې بللو په ترڅ کې وویل چې د علماو پلاوی به د اسلام آباد له حکومت سره د دغې ډلې د موافقې ملاتړ وکړي. د دغه پاکستانی رسنۍ په لیکنه د علماو پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو د موقته حکومت د وزیر اعظم د کورنۍ او چارو له وزیر سراج الدین حقانی او د ښوونې او روزنې له وزیر سره ملاقاتونه او خبرې اترې کړې دي. پاکستانی پوځیانو ګڼ افغانستانیان نیولی دي. پاکستانی ځواکونو په بلوچستان صوبه کې د ښځو او ماشومانو په شمول 240 افغانستانی خارج ونیول. دغه کسان د واده په روانو دستورو کې پاکستان ته په غیر قانوني ورتګ په تور باندې نیول شوي دي. ځایي سرچینو ویلي چې د پښتنو د ساتنې غورځنګ یعنې پی ټی ایم غړي د نیول شوو کسانو د خلاصي لپاره له پاکستاني پوځیانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. دا لومړی ځل دی چې پاکستانی پوځیان کابو 250 افغانستانی خارج په ډله ایزه توګه نیسي. د افغانستان د شیعه علماو شورا په یو پیغام کې دغه هیواد له خلکو غوښتي چې په پرتمینه توګه د حسیني محرم د دستورو په ترسره کولو سره امنیتي سپارښتنو ته هم توجه وکړي. د تسنیم خبری آژانس د خبر له مخې د شیعه عالمانو شورا پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې افغانستان تل له ډول ډول تپل شوو بدلونونو سره مخامخ پاتې شوی دی، خو هغه څه چې ثابت او پایداره پاتې دي په اسلام باندې کلکه عقیده او د خدای له پیغمبر او د هغه له ګرانو اهل بیتو په تیره بیا د رسول الله مبارک د زړه له ټوټې امام حسین علیه السلام سره مینه ده. د افغانستان د موسمیاتو ادارې بیا هم د سیلاب په اړه خبرداری ورکړی. دغه ادارې یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې د سختو بارانونو د احتمال په وجه د هیواد 44 ولایتونه د سیلاب راوتلو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان د موسمیاتو ادارې پرون ویلي چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، میدان وردګ، غزنی، زابل، قندهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سیلاب د راتلو امکان شته دی. دا ویلو ده چې په دې وروستۍ اونیو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې سیلابونو د سر او مال درانه تاوانونه اړولي دي. او د نیواګر صهیونیستي رژیم پوځیانو پرون د قدس په شمال کې په شعفات خارګي باندې په یرغل سره لږ تر لږه 14 فلسطینیان نیولي دي. ایران پریس لیکلی چې صهیونیستانو د دغه یرغل په دوران کې د یادو 14 فلسطینیانو پر نیولو سربیره په دغه خارګي کې د 2 کورونو سامانونه هم مات کړل. له اویا کلونو ډیر وخت وشو چې د فلسطین د مظلومو خلکو حقوق د نیواګر صهیونیستي رژیم تر خپل لاندې کیږي. دغه رژیم په یاد موده کې د فلسطینیانو خلاف ډیر بوګنوونکي جنایتونه ترسره کړي دي. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
تهران رادیو مینوالو زمنګ سیاسي تبصره د دوړ خيزو اړیکو په پراختیا باندې د ایران او چین د ولس مشرانو د ټینګار په حق لدنو پام ورته وکړي. د ایران او چین ولس مشرانو په یو ساعت ټلیفوني خبرو کې سیمه ایزو او نړیوال بدلونونو ارزولي او د دوړ خيزو اړیکو ملګرتیا او په لازیاتې پیاوړتیا ټینګار وکړ. د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی پرون ناوخته د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په ټلیفوني خبرو کې د هیوادونو په داخلي چارو کې د امریکای لاسوهنې د دغه هیواد د یو اړخیز او ورانکار سیاست په دوام کې وبللې چې تر دې دمه د نړۍ د صلح او امنیت لپاره په یو ګواښ بدل شوې دي. ابراهیم رئیسی له نړیوالو بدلونونو ورآخوا د چین سره د اړیکو د هر اړخیزې پراختیا لپاره د ایران په کلک هوډ باندې په ټینګار سره د حاکمیت لرونکو هیوادونو پر ملي ګټو مشتمله او خپلواک ملګرتیا په سیمه ایز او نړیوال سویا د حکمرانۍ سما بیلګه بللې او په یوې پنځیدلې نړیوال نظم کې د عدالت او انصاف په غلبې باندې په ټینګار سره په نړۍ کې د ساړه جنگ د پړاو د تکرارېدا لپاره د امریکې هر له هر ډول هڅه د کمزورتیا او د دوی د ځوړتیا نښه وبلله. د چین د ډیموکراټیک هیواد ولسمشر شی جین پینګ هم په دیارلسم حکومت کې د دواړو هیوادونو د مشرانو په دویمو خبرو اترو کې په نړیوال ډګر کې د ایران او چین ملګرتیا او په سیمه ایزو نړیوالو ډګرونو کې د یو بل لدریزونو د دواړو هیوادونو د متقابل ملاتړ قدرونه وکړه. د چین ولسمشر هم د ایران او چین د اړیکو په ستراتیژیک اهمیت او هم د دواړو هیوادونو په تیر بیا په اقتصادي تجارتي بیخبینایي جوړښتونو او انرژي په حوزو کې د دواړو هیوادونو د اساسي ستراتیژیکو او امنیتی ملګرتیا او په پیاوړتیا او پراختیا باندې ټینګار وکړ. شی جین پینګ وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د 25 کلنو ملګرتیا او د جامع پلان د سند اجرایی کېده په دې لړ کې یو لوی ګام دی او په همدې اساس د اقتصادي ډګر په شمول له ایران سره د هر اړخیزو ستراتیژیکو اړیکو د پراختیا لپاره ضروري حکمونه صادروي. په وروستیو کلونو کې د ایران او چین اړیکې په اوسار توګه پراخې شوې او په تیر بیا د امریکې له سلطه غواړو سیاستونو سره د مقابلې په وړاندې د دواړو هیوادونو ګډ دریځونه او هم د 25 کلنې جامع ملګرتیا پروګرام ترسره کېده د دوه اړخیزو اړیکو یو مهم ټکی حسابېږي. په دې لړ کې ابراهیم رئیسی او شی جین پینګ د ملګرتیا او د پراختیا د نوښتونو په مطرح کولو او په تیر یو کال کې د دواړو هیوادونو په تجارتي مبادلاتو کې په لور نیونه او د اړیکو د پراختیا په بهیر باندې په خوخه خودلو سره د 25 کلنې جامع ملګرتیا د پروګرام د اجرا کېده په بهیر کې د پراختیا او چټکتیا د لارو چارو په باب موافقه وکړه. د ایران ولسمشر د شنګهای ملګرتیا مؤسسه او د بریکس ډلې په څیر د سیمه ایزو او لسیمې د ورآخوا ترتیباتو په پلیټ فارم کې د څو اقتصادي بخنه غواړم د څو اړخیزو اقتصادي ملګرتیا او د زمینې هم هرکلی وکړه. هغه د چین د ولسمشر لخوا له ګاونډیانو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملګرتیا او اړیکو د پراختیا د سیاست د بریاو او قدرونې په غبرګون کې هم ټینګار وکړ. د ایران اسلامی جمهوریت دغه کارچار په لویدیځ آسیا کې د ډله ایز امنیت او پراختیا لپاره لازمي زمینې برابرې کړې دي او د سیمې د اقتصادي پراختیا او د سیاسي اعتماد د پیاوړتیا لپاره یو بیلګه کېدلی شي. ایران او چین د دوه اړخیزو مشترکاتو او ګټو په لړ کې او هم د سیمه ایزو او لسیمې د ورآخوا مسئلو په باب په ګډو لیدتوګ کې په دغه ډګر کې د اړیکو د لوړتیا لپاره ډېرې زمینې او وجوهات لري. د ایران د اسلامي جمهوریت او چین د ولسی ډیموکراټیک هیواد ترمنځ د ستراتیژیک ګډ مشارکت ګډ اعلامیه چې د 2014 کال په جنوري کې تهران ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ له سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوه. په شلمدئی چوکاټ کې په سیاسي اجرایی ملګرتیا انسانی کلتوري قضایی امنیتی دفاعي او سیمه ایزو نړیوالو حوزو کې د تهران او بیجنګ د ګډو ملګرتیا او ژورتیا او پراختیا د لارې نقشه مشخصه کړې ده. د دغه اعلامیه په اړومبه ماده کې راغلی لوري په دې اندی چې په داسې حالاتو کې د نړیوال نظام څو قطبی کې دا او د اقتصاد نړیوال کې دا بهیر ژوره پراختیا موندلې. د ایران او چین دواړو هیوادونو مناسبات یې له ستراتیژیک اهمیت برخمن کړی دي او یو بل خپل مهم ستراتیژیک شریکان ګڼي او خپل منځي اړیکو پراختیا یې د خپل بهرنی سیاست په اړومبهتوب کې راوسته ده. تهران رادیو ډیر خوږو قدر منو اوریدونکو هیله لرو چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوخي ورګرځیدلې وي. دوستانو له ورځنی معمول سره سم اوس د تاریخ پاڼې ته خوښي.
د تاریخ پاڼه
ډیر عزتمن اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې نهمه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له دوهمې او د 2022 میلادي کال د جولای د میاشتې له 1 نیټې سره سمون خوري. یو زر درې سوه درې اتیا کال مخکې د 16 هجری قمری کال د محرم د میاشتې په دوهمه نیټه د خدای تعالی جلاله شانهو د ګران قدر رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ګران لمسی حضرت امام حسین علیه السلام د خپل کورنۍ او ملګرو سره یو ځای د کربلا خاورې ته ورسید. هغه حضرت له دغې نیټې څو میاشتې مخکې د ماویه د زوی یزید په بې لیاقتۍ او جابرانه حکومت باندې په اعتراض کې د هغه له بیعت کولو انکار وکړ او له مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته لاړ او بیا د عراق کوفې ښار ته روان شو. د کوفې خلکو که څه هم لومړی د امام حسین علیه السلام د پاڅون ملاتړ وکړ او هغوی یې دغه ښار ته ور وبلل، خو د یزید له حکومته د ویرې او هم د کوفې د واکمن د دروغو ژمنو په وجه د خدای د ګران رسول د لمسی له ملاتړه لاس واخیسته. پس له دې چې د هور ابن یزید ریاحي په قمندانۍ سره د یزید سپاهیانو په کربلا کې د امام حسین علیه السلام د تک لاره ونیوله، د هغوی قافله هم هلته ودرېدله. دا ویلو ده چې هور د امام حسین علیه السلام د پاڅون په دوران کې توبه وکړه او له هغوی سره ملګری شو. اته سوه نه دېرش کاله پخوا د 615 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په دوهمه نیټه په شیخ ورام مشهور ستر شیعه فقیه ابوالحسن مسعود بن عیسی وفات شو. د مالک بن حرس اشتر نخیی له اولاد څخه ابوالحسین مسعود بن عیسی چې په شیخ ورام بن ابی فراس المالکی الاشتری مشهور و د امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یو ملګری و. هغه د اسلام د ستر عالم سید بن طاووس او بن ادریس هلی مورنی نیکه کیږي. امام فخر رازی د هغوی له شاګردانو څخه دی او د ورام په ټولګي مشهور په اخلاقو کې د مسائل فی المواسع والمزایقه وتنبیه الخاطره ونرحه الناظره کتاب هم د دغه بزرگوار شیعه فقی کتاب دی. پینزه دیش کال مخکې د 1416 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په نهمه نیټه د مکې د خونړۍ جمعې پیښه رامنځته شوه. د 1416 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په نهمه نیټه چې د 1408 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې شپږمه نیټه کیدله، زرګونه ایرانی او یو شمیر د نورو هیوادونو حاجیان په مکه معظمه کې د خدای په کور کې له مشرکانو له برائت د الهی فریضې په ترسره کولو لګیا وو چې د سعودي عربستان د وهابي حکومت د مامورانو لخوا پرې پوژنوونکی یرغل وشو او پکې زیات حاجیان شهیدان شول. د خدای د کور زیارتوال د قرآن او اسلامي تعلیماتو له مخې هر کال له مشرکینو د براعت مراسم ترسره کوي او پکې اتحاد او یووالي ته د مسلمانانو د رابللو ترڅنګ د اسلام له دښمنانو په تېره بیا امریکا او صهیونیستي رژیم خپله بېزاري اعلانوي. د خدای د کور په امن ځای کې د دی وحشیانه حمله په وجه 400 ایرانی حاجیان شهیدان او لزرو نه زیاد نور زخمی او ټپیان شول. دا خدای د کور په زیارتوالو حمله خودنه کوي چې د عربستان وهابي واکمنان نه یوازې په دغه هیواد کې د موجود حرمین شریفین د خدمت لیاقت نه لري، بلکې د خپلې پیلتیا د ثابتولو لپاره د الهي احکامو خلاف ورزی ته هم چمتو دي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د امریکې د تیرې یوې اونۍ د مهمو پیښو او حالاتو د څیړنې 19 پروګرام یعنی بې نقابه امریکا در اورو، او ورپسې هم د محرم الحرام په مناسبت زموږ د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دویمه برخه درته اورو چې عنوان یې دی اوخ کې کډې باروي طوفان د غم شه. نو د خبرونې تر پای ساسو د ملګرتیا په هیله یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com هم زموږ د ایمیل پته ده.
بے نقابہ امریکہ
ډیر قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه و منئ عزیزانو. د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم کار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د بینقاب امریکا د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د تهران رادیو ډیرو خوږو اوریدونکو، د امریکې د تیرې اونۍ په ډیرو مهمو پیښو کې د دغه هیواد د وسلو د جوړونکو شرکتونو د عاید د زیاتېدو په هکله د کانګرس رپورټ، په امریکا کې د اقتصادي ځوړتیا په هکله د پیسو د نړیوال صندوق یعنی IMF اټکل، بازار ته د امریکا له ستراتیژیکو زیرمو څخه د 40 میلیونه بیرله اومو تیلو وړاندې کولو، او د امریکې د سترو شرکتونو لخوا د کار کوونکو استلو ته اشاره کولی شو.
د دوستانو د امریکا کانګرس په یو راپور کې وویل په تیرو دوو کلونو کې په دغه هیواد کې د وسلو د ځینو جوړونکو شرکتونو عاید درې برابره شوی. په داسې حال کې چې امریکا د وسلو د ګرځولو له کبله د خلکو د مړینې د زیاتېده کتونکی دی. د کانګرس یو غړي په تېره چهارشنبې ورځ وویل د امریکا د وسلو جوړونکو شرکتونو په تیرو لسو کلونو کې په ملکي وګړو باندې د یرغلیزو وسلو د خرڅولو له لارې څه د پاسه یو میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړي او ځینې شرکتونه حتی د وسلو په خرڅولو سره خپل عاید درې برابره زیات کړي دي. د امریکا د کانګرس د څارنې او د اصطلاحاتو د کمیټې د وینا پر اساس ډانیل ډیفینس د شرکت د داسې شرکت په توګه چې په ټکساس ایالت کې په اولډه ښار کې په ډزو کې د دغه شرکت ټوپک کارول شوی و په تیر میلادي کال کې د آر پنځلس په نوم د سپکو وسلو د خرڅولو له لارې څه د پاسه یو سل شل میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. د کانګرس دغه پلاوی د سټروم روګر اینډ کو شرکت څخه لاسته د راغلیو شمیرنو پر اساس وویل چې دغه شرکت په همدې وخت کې خپل ناخالص تولید تقریبا درې برابره کړي او د وسلو د خرڅولو له لارې خپل عاید له نهه دېرش میلیونه ډالرو څخه څه د پاسه یو سل درې میلیونه ډالرو ته ورزیات کړی دی. سمیت او وسون شرکت چې د ایلینوی په هالین پارک کې د جولای د میاشتې د څلورمې نیټې په عامي وجلې کې د استفادې وړ قدرتمنې وسلې یې خرڅ کړي هم په دغه وخت کې د غټو وسلو د خرڅولو له لارې خپل عاید دوه برابره زیات کړی او توانېدلی د وسلو د خرڅولو له لارې خپل عاید له یو سل اته میلیونه ډالرو څخه دوه سوه درې پنځوس میلیون ډالرو ته ورزیات کړي. د امریکا په نیویارک، بوفالو او اولډه سیمو کې د ډله ییزو ډزو وروسته ولسي جرګې کانګرس په هیواد کې د وسلو د جوړونکي صنعت د ګټې د ترلاسه کولو په اکله غور پیل کړ. د امریکا د کانګرس د څارنې او د اصلاحاتو د کمیټې مشر د ډیموکرات ګوند استازی کارولین مالونی په یو یادداخت کې ولیکل دغه شرکتونه په ملکی وګړو باندې داسې وسلې خرڅوي کوم چې په تر ټولو چټک ډول د خلکو د وژلو لپاره جوړې شوې دي. دغه ټوپکې د ډله ییزو قاتلانو لخوا انتخابي وسلې دي چې کوچني ماشومان یې په ښوونځیو کې عبادت کوونکي یې په کلیساګانو او کنیسو کې په ډزو ویشتلی او هغه کورنۍ چې د جولای د میاشتې په څلورمه نیټه یې جشن جوړ کړی وی ویرولی او هغوی سوری سوری کړی دي.
د امریکا سینټ د دوه دیرشو منفي رایو په مقابل کې په څلیرشتو مثبتو رایو سره د چین په مقابل کې د کورني صنعت د سیالۍ وړ کولو لپاره د سیمی کنډکټر پروژو د تولید د صنعت د پیاوړي کولو لپاره د شپږ او یا میلیون ډالرو لایحه تصویب کړه. دغه لایحه کابو دوه پنځوس میلیارډه حکومتي سبسډي یعنې د امریکې د سیمی کنډکټر د تولیدولو او د غراز د څلیرشت میلیارډ ډالرو په ارزښت د پرزو د تولیدونکو کارخانو لپاره د پانګې مالیاتي کریډیټ ورکوي. مخکې د امریکې ولسمشر جو بایډن او څو نور سیاستوالانو دغه موضوع د ملي امنیت له نظره مطرح کړه. ویل چې د امریکې د پرزو د تولید په هکله ډاډ چې د پوځي تجهیزاتو د مصرفي شیانو د پراخې پرګنې لپاره دی ضروری دی. د امریکې د سوداګرۍ وزیر جینا رایمونډو دغه رایا د قوي دوه ګوندي ائتلاف یوه بیلګه وبلله چې په امریکا کې د پرزو د جوړولو هڅه کوي او وی ویل دغه پرزې زموږ هیواد او زموږ اقتصاد ساتي. د دغه لایحې هدف په امریکا کې د پرزو د دوامداره کمښت مخنیوی دی کوم چې د ګاډو د مصرفي الکترونیکي شیانو طبي تجهیزاتو او د پرمختللو وسلو په شمول د صنایعو د تولید د کمیدا سبب شوی او ځینې تولیدونکي د تولید کمولو ته اړ کړي دي. د پرزو د کمښت له کبله په امریکا کې د ګاډو تولید ته جدي تاوان رسیدلی دی. د امریکې د سیمی کنډکټر صنعت ټولنې هم وویل چې دغه رایا د هغه قانون د تصویبېدو لپاره مهم ګام دی کوم چې د امریکې د پرزو تولیدول نوښت اقتصادي وده د کار روزګار رامنځته کول او ملي امنیت پیاوړی کوي. جو بایدن د دغه لایحې لپاره چې څه د پاسه یو کال کېږي په مشرانو جرګې کې ورباندې غور روان دی زیات دباو راوړه، چې البته یو نسخه یې تیر کال په مشرانو جرګې کې تصویب شوه خو په کانګرس کې تصویب نشوه. دغه موضوع د ډیموکراټ او د ریپبلیکن ګوندونو د استازو د ناهیلۍ سبب شوه، کوم چې له چین سره سیالۍ کول او د نړیوالې تامینې دا کړیز مسایل خپل ړومبیتوب ګڼي. البته د برنی سینډرز په شان نیوکه کوونکو وروسته لایحه د پرزو د جوړونکو شرکتونو لپاره ډیره ګټه راوړونکې او د هغوی لپاره د یو سپین چیک په معنی بللې ده.
د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کړی چې په روان میلادي کال کې د امریکا اقتصادي وده 2.3% ته به ورسیږي، چې له مخکې اټکل څخه 1.4% کمه ده، کومه چې په اپریل میاشت کې خپره شوې وه. د پیسو نړیوال صندوق IMF اټکل کړی چې په روان میلادي کال کې د امریکا د اقتصادي وده 2.3% ته رسیږي، چې له مخکې اټکل څخه 1.4% کمه ده، کوم چې په اپریل میاشت کې خپره شوې وه. د پیسو د نړیوال صندوق IMF نامتو اقتصاد پوه پیر اولیوی گورنچاس د دغه نړیوال مالی ادارې د اقتصادي اټکلونو نخبرېده وروسته په یوه خبري کانفرانس کې وویل اوسنی اقتصادي حالات د دې ښودنه کوي چې دغه احتمال چې امریکا وکولی شي له زوړتیا وتښتي ډیر کم دی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا د خزانې وزیر جینټ پلین د هیواد د اقتصادي ودې په کمیده باندې په اعتراف سره وایي د اقتصادي ودې له کمیده سره سره د هغو کسانو لپاره چې د کار کولو هڅه کوي کارونه لرو او د امریکا خلک باید د اقتصادي ځوړتیا په اکله اندېښمن ونه اوسي. هغه وویل چې په امریکا کې د انفلاسیون زیاتېدل کنټرولولی شي. د جنرال پلان دغه هیله څرګندونې او د هیلې ښودل په تېره میاشت کې د 9.1% ته د امریکا د انفلاسیون د ډېرې زیاتېدا پر خلاف دی، کوم چې په تېرو څو لسیزو کې د تر ټولو لوړه اندازه ده. د ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د اقتصادي سلاحکارانو د شورا مشر کوین ای هست وایي د امریکا خلک په حقیقت کې دغه موضوع ته توجه کوي، که چیرې د کوچنیو کارونو د کسبونو د اعتماد ګرافونو او د مصرفونکو د اعتماد ګرافونو ته کتنه وکړو نو وینو چې هغه تر نن ورځې پورې په تر ټولو بد حالت کې دی. ټول پوهیږي چې امریکا له زبرتیا سره مخامخ ده او ټول پوهیږي چې انفلاسیون له کنټرول څخه خارج شوی. دا په داسې حال کې دی چې فدرال ریزرو بانک وویل چې له 1980 میلادي لسیزې څخه تر نن ورځې پورې په هیواد کې له تر ټولو سخت انفلاسیون سره په خپل جنګ کې په شاتګ ونه کړي او دغه مبارزې ته به د کار د بازار د سست کېده او د اقتصادي کمزورتیا له پایداره پړاو سره سره دوام ورکړي. امریکا فدرال ریزرو بانک په تیره چهارشنبه ورځ د هیواد د بانکونو د 0.015% د سود د زیاتېدا خبر ورکړ او وی ویل که چیرې ضروري وي له انفلاسیون سره د مقابلې لپاره به په نږدې راتلونکي کې بیا هم د بانک سود زیات کړي. د امریکا او په امریکا کې د بانک سود په تیره میاشت کې 0.015% زیات کړی شوی وو. همدا اوس 2.5% ته رسیږي. د امریکا د فدرال ریزرو بانک مشر جورم پاول د امریکا په اقتصاد کې زورتیا رد کړه او وی ویل فکر نه کوم چې امریکا حاضر دمه اقتصادي زورتیا ته ورننوتلی وي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدر منو اوریدونکو هم بے نقابه امریکانو می اونیس پروگرام په همدې ځای پای ته رسو لملتیا مو مننه کوو په همدې ځای در نه اجازه غواړو
خدای مو مل او ملګری
اوخ کے کھڑے باروی طوفان دا غم شو
قدر منو اوریدون کو زمر سلامونه او نیک پیرزوینه و منه عزیزانو د عاشورا غورځنګ د پروګرامونو لا یو بل مطلب سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو عزیزان محرم هر کال راځي ترڅو د عاشورا د دردونکو پیښو په یادولو سره مړه زړونه په اوښکو سره ووینځي او د انسانیت او پتیالیتوب روح ژوندې کړي سلام دیوی په محرم او سلام دیوی په حسین ابن علی علیه السلام عزیزانو د عاشورا او د محرم د ځانګړي پروګرامونو دغه مطلب ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
تاسو ته وړاندې کوو هیله ده چې ځینې استفاده وکړي
دا قیامت دے که معراج دے او که ورز دا کربلا دی دا شگو کی سری وینی که گلونا دا لالا گرانو دوستانو دا محرم الحرام پا پیلے دو سرا دا نڑے پا بیلا بیلو سیمو کی دا حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام دا ویر او ماتم دستوری پیل شوی دی دا امام حسین عاشقانو او لیوالو واٹونا او کوسے پا تورو ٹکرو علمونو او نورو انزرونو او سمبیلونو سره د محرم لپاره چمتو کړی دی د آزاداره منظم او پرتمین دسته یو موټه او خاص نظم سره په سړکونو کې حرکت کوي او د حسین ویرجن سینه زنی کوي مین دو خپلو بچیانو لپاره تورې جامې تیاری کړی دی او میرمنې سړی ځوانانو بوډاګان پا تورو جامو او د امام حسین علیہ السلام لا عشق پا مالا مال زړونو سره د شهیدانو د سردار حضرت ابا عبداللہ الحسین پا ویر کے ماتم او ازاداره کوي د اسلام عظیم شان پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی د امام حسین علیہ السلام د شهادت لپاره پا زړونو کې دومره حرارت دے چې هیڅ کله به سوړ او خاموش نشی
په صلواتي مرکزونو کې ویرجنو ته چای او شربت او یخې اوبه ورکول کیږي هر څوک چې اوبه وچشي نو د امام حسین علیه السلام د تندې په یاد په حسین علیه السلام سلام استوي حسینی دسته او هیاتونه لولولې ډک دي د ویر او ماتم دستورې د محرم له لومړۍ شپې پیلېږي او د محرم تر دولسمې پورې دوام لري د شهیدانو د سردار او د کربلا د دشت د لاله ګلونه د شهادت داغ تر وسه د مسلمانانو په زړونو کې ژوندی دی او د امام حسین علیه السلام په مصیبتونو اوخ کې تویوي. محرم هر کال راځي ترڅو د عاشورا د دردونکو پیښو په یادولو سره مړه زړونه په اوخکو سره ووینځي او د انسانیت او پتیالیتوب روح ژوندی کړي. سلام پر حسین او د هغه په یارانو باندې.
گرانو مینوالو، حضرت امام رضا علیہ السلام د محرم د میاشتې په پیل کې د خپل پلار حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام د حالاتو په بیان کې فرمایي، کله بچې د محرم میاشت شروع شو نو چا به زما د پلار مسکا نه لیدله او د محرم تر لسمې پورې به هر ورځ خفګان لا زیاتېده. کله چې به د لسم ورځ راورسېدله نو هغه ورځ به د هغوی د مصیبت، غم او ژړا ورځ وه. په یو بل روایت کې له ریان بن شبیب څخه راغلی دي چې وایي، د محرم په ړومبۍ ورځ د حضرت امام رضا علیه السلام خدمت ته حاضر شوم. هغه حضرت ماته وفرمایل، اے د شبیب زویا، په تحقیق سره چې د محرم میاشت هغه میاشت ده چې په تیر وخت کې د جاهلیت د وختو خلکو د هغې د حرمت په خاطر په دغې میاشت کې جنگ او ستم حرام باله، خو دې امت نه د میاشت حرمت وساته او نه د پیغمبر اکرم حرمت. د هغه بچیان یې شهیدان کړل، میرمن یې بندي کړې او شتمنۍ یې ولوټلې. ابن شبیب که غواړې په کوم څیز ژړا وکړې نو د علی ابن ابی طالب په زوی حسین باندې وژړه. دغه وخت امام رضا علیه السلام دوام ورکو، وی فرمایل، اے د شبیب زویا، که په حسین ژړا وکړې تر دې چې اوخ کې دې په مخ جاری شي نو خدای تعالی هر ګناه چې لری، که هغه وړه وي او که غټه، کمه وي او که زیاته، ټولې درته بخي. ابن شبیب که غواړې په بهش کې په جوړو شوو غرفو کې د خدای له رسول سره میش شي نو د حسین په وژونکو لعنت واستوه، او هر وخت چې د هغه حضرت یاد درته راغ نو ووایه، یا لیتنی کنتو معهم فافوز فوزا عظیما، یعنی ای کاش چې مونږ هم له هغوی سره وی او ستر بریالیتوب او ژغورنې ته رسیدلی وی.
تا اهل بیت اطهار علیهم السلام په روضه او سیرت کې په کتنې سره وینو چې د محرم میاشت د هغو لپاره د غم او د امام حسین علیه السلام او د کربلا د بندیانو په مصیبتونو د اوښکو ورځې وې. دغو لویانو او بزرګانو نه یوازې په خپله د امام حسین علیه السلام په مصیبتونو ژاړه کوله او د عاشورا په ورځ ډیر غمجن او ګریان وو، بلکې له خپلو پیروانو به یې هم غوښتل چې د ویر د دستورو په جوړولو او په امام حسین علیه السلام په ژړا سره محرم ژوندی وساتي. لکه څرنګه چې د اهمې اطهارو هیڅ کارچار او سپارښتنې د هوای نفس له مخې نه وي، پوهیږو چې ژړا او ازاداری خپل خاص معنوي او انساني آثار لري. په روایتونو کې راغلي دي چې امام حسین علیه السلام ژړا له ګناهونو د پاکېدو او په آخرت کې د ژغورل کېدو او نیکیانو او فضیلتونو ته د انسان د هدایت د سبب کېدا عامل ګڼي.
Thank you.
د کربلا په مصائبو ژړه د ماتې نښه نه ده، بلکې دا اړیکې د بصیرت له امله دي او د دینی شعائرو احیا کوونکي دي. په امام حسین علیه السلام باندې ژړه د انسان د لوړ مقام او عظمت په للاستلو لپاره ده، چې د هغه له عظمته فرښتې هم وژړېدلې. امام حسین علیہ السلام د پالونکي خدای ته د لوړ عرفان او بشپړ معرفت او د هغه اراده په درسته هسته کې و. هغه حضرت د خدای په وړاندې مطلق تسلیم او د رضا مقام لرونکي پاک او معصوم و. په دایمي توګه به د خدای ذکر او کو او شپې به رونولې. د امام حسین علیہ السلام مهمه ځانګړنه چې د محرم په ورځو کې ورته باید ډیر پام وشي، لخپل پالون کی سره د هغه حضرت سوچه ارتباط او بندگی ده. حاج شیخ عباس قومی په مفاتیح الجانان کې د دعای عرفه په پیل کې لیکي، امام حسین علیه السلام د عرفه ورځې په مازیګر په خشوع او خضوع سره د کعبه په لور ودرېد، خپل لاسونه د خپل مخ په وړاندې ونیول او دا دعای ولوستله. هغه اوږده دعا چې د خدای پیژندنې او انسان پیژندنې درس دی. د دعای عرفه له محتوا ډک عبارتونو او جملو کې د امام حسین علیه السلام د خالصانه بندګۍ څپان د سیلاب جوت دی. دغه جملې دومره عاشقانه دي چې ته به وایې حسین له خپل خدای پرته بل څه نه ویني، او هغه خوند چې په دعا کې اخلي په بل هیڅ څیز کې د هغه لپاره نه ترلاسه کیږي. حضرت امام مهدی علیہ السلام په زیارت ناحیه مقدسه کې د خپل ګران جد حضرت امام حسین علیہ السلام د کڑچار په بیانولو کې فرمایي، ته د پیغمبر اکرم زوی او د قرآن بیانون کې، ته د امت ملاتړ او یار او د الهی اطاعت په لار کې هڅه کوونکې، د وعده او تړون ساتونکې، د باطل او نفاق د لارو لمنځه وړونکې، ته هم هغه چې رکو او سجدې دې درلودلې. په دنیا کې داسې زاهد وې د هم هغه کس په شان چې له دنیا تلونکې وي. امام حسین علیه السلام نه یوازې د شهادت په وخت د خدای په لار کې ذکر کاوه، بلکې هر سحر او ماښام به په مبارک ژبې دا دعا جاری وه، د مهربان بخونکې خدای په نامه او د خدای په نوم او ذات یاری او مرسته غواړم له خدایا، او د خدای په لور او د خدای په لار کې او د خدای د ورلېګلي دین په پیروي او په خدای مې اعتماد کړي، او داسې حرکت او طاقت نشته مگر د ستر مرسته او لوی خدای په غوښتنه. اے خدایا، پر اختیار چې ما خپل ځان تا ته سپارلې او خپل مخ مې تا ته اړولې دی او خپل کار می تا تا پریخه ده.
د محرم میاشت د حسینی ولوله او شعور در رامنځته کېده اوج دی. محرم هر میاشت راځي چې زړونه له حسین سره وتړي. په دغه میاشت کې چې انسانان زیات له امام حسین علیه السلام لوړ شخصیتونو ته متوجه کیږي او کوشش کوي چې حسین علیه السلام زیات وپیژني، دا شورا درسونه ځان سره تکرار کړي او د حسینی ژوند سبک او سټایل د خپل ځان نمونه وګرځوي. هغه ستر شخصیت چې د تاریخ په غتور او غټو پانو کې ځلیږي او د نړۍ د درستو پتیالي او پام ځان ته جلبوي، هغه شخصیت چې د وجود د نور اغیز په استعماری ضد او استکباری ضد غورزنګونو او د اسلامي غورزنګونو په جوړېدا او د مقاومت د جبهې په پیاوړي کېدا کې تر اوسه لیدل کېدلی شي. حضرت امام حسین علیه السلام راضي نه و د دې لپاره چې څو ورځې زیات ژوندي پاتې شي، د یزید په شان له کس سره چې د بېدیني تجلی ده و بیعت وکړي. امام حسین علیه السلام د عزتمندی او پتیالی توب تجلی ده. هغه حضرت په عاشورا کې په خپل عمل او گفتار سره خپل پیروانو ته ورزده کړل چې ذلت او خواري له مسلمانۍ سره نه یو ځای کیږي، او هر مسلمان چې ذلت ومني نو مسلمانۍ بشپړه نه ده. دا شورا له پیشې او د هغه حضرت او یارانو له مظلومانه شهادت وروسته حضرت زینب کبرا سلام الله علیها او حضرت امام سجاد علیه السلام د بند په وخت کې د خلکو لپاره د عاشورا ستر درسونه بیان کړل. د شجاعت، عزتمندۍ، پتیالیتوب او ایثار، د خدای په لاره کې د جهاد سرشیندنې او نورو د دغو بزرګوارانو او د امام حسین علیه السلام دا پیغام ډیرو لیرو پرتو سیمو ته ورساوه که مسلمان یاست نو پتیالی واوسئ. که ویرجن په عمل کې هم د هغه حضرت د لارې پیروان ووسي او د سید شهدا په مدار کې حرکت وکړي نو لوړو انساني درجو او معنوي کمالاتو ته به ورسیږي. د محرم الحرام او د سفرې میاشتو کې د امام حسین علیه السلام په پیژندلو او د عاشورا مکتب په درسونو سره د حسین کېدو او حسینی ژوند کولو په لور حرکت وکړو او هغه د خپل ژوند او عمل بیلګه وګرځو.
ګوره ګوره پاکه ربه، عجیبه میدان د جنگ دی. یو خوا زور توري صفونه، بل خوا تش د حسین ننګ دی. ګرانو قدرمنو دوستانو، د پروګرام په پای کې یو ځل بیا د امام حسین علیه السلام او د هغوی د باوفا ملګرو د شهادت د شپو ورځو په مناسبت د تسلیت په ویلو سره په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.